د طالبانو د مالیه وزارت له څلور کلن ځنډ وروسته متقاعدینو ته د هغوی د حقونو د ورکړې اعلان کړی دی. دغه وزارت پرون یک شنبه یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په لومړي ګام کې به د نهو تثبیت شوو ادارو او وزارتونو متقاعدین د ځانګړې شوې محکمې د بهیر له بشپړولو وروسته خپلې پیسې واخلي. دغه نه تثبیت شوې ادارې د ستاندارد ملي اداره، له پیښو سره د مبارزې اداره، د بدني روزنې او سپورت ریاست، د شهیدانو او معلولانو وزارت، د اداري اصلاحاتو کمیسیون، د چاپیریال ساتنې اداره، د ارګ د ساتنې عمومي ریاست، د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارت یاد شوي دي. دوی ویلي چې د نورو ادارو او وزارتونو مهالویش به د لومړي پړاو له بشپړېدو وروسته د وږي یا اسمبلۍ په 25مه اعلان شي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اوسنیو دولتي مامورانو له معاشونو د تقاعد پیسې نه اخلي، خو د پخوانیو متقاعدینو په اړه یې وویل چې د ځانګړې محکمې له بهیر وروسته به یې حقونه ورکړي. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. په کابل کې د دغې ټولنې دفتر پرون یک شنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي. خبرپاڼه کې راغلي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته به دریو کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې پرون یک شنبه لږ تر لږه 240 فلسطینیان د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس د دغه ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د الصبره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې د دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرړې به وباسي. مسکو ویلي چې اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی دی. روسیې پرون یک شنبه پر اوکراین دغه تور داسې مهال ولګوه چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 24مه کلیزه لمانځله. روسي چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې اور لګېدنه رامنځته شوې چې د اور مړ کېدو ته سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د کورسک سیمې اټومي تاسیساتو کې د یو ترانسفرمر د اور لګېدو راپور ترلاسه کړی. دغه ادارې ویلي جګړه ییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. او د اسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې په اګست میاشت کې د ګرمۍ 14 ورځنۍ څپه د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو شدیده وه. د ګرمۍ دغه څپې چې د اګست له 3 تر 13 پورې دوام وکړ، د 2022 کال د جولای میاشتې د ګرمۍ ریکارډ مات کړ. د اګست میاشتې له دې ګرمې څپې سره د اسپانیا په شمال او لویدیځ کې وچکالي او اورلګیدنه رامنځته شوه او د کارلس په نوم یو روغتیايي بنسټ ویلي څه باندې 1100 مرګونه له دې ګرمۍ سره تړلي وو. له 1950 کال راهیسې په اسپانیا کې د ګرمۍ 10 څپې ثبت شوي چې تر ټولو 15 شدیدې هغه یې له 2019 کال وروسته ثبت شوي. کارپوهان د دې څپو لامل اقلیمي بدلون ښیي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د بشري هستوګنې څانګه وایي له ګاونډیو هیوادونو استل شوو افغانانو ته باید خوندي سرپناوې جوړ شي. دغه استل شوي وایي دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د کډوالو استل ګړندي شوي.
لس لکه دو لس لکه تاوان مې پکې کړی. آخر دا تیرم دغه د اتلکه روپیو دکان مې په 1 لک روپۍ ورکړه راغلم، مجبور وم.
خیبر پختونخوا کې د جرمونو د زیاتوالي په اړه هم درته راپور لرو. غزه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په دوام پرون 2 تنه وژل شوي او کرکټ بورډ د آسیایي لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې.
دوی بشپړ چمتواله هم نیولې د زمنګ هیلشت چې په آسیا جام کې به دوی خلوب تر سره کی او تر پایلو به لار عمومي.
نو راپور نه همشته هیله ده د خبری مجله تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. ملګری ملتونه ویل خوندی سرپنا پرته د افغان کډوالو بیرته ادغام ناشونی دی. د دې سازمان د بشری استوګنې پروګرام یا یو انهبیټایټ لخوا پرون په خپل اکسپانه کې ولیکل شول چې د دې ستونزې د حل لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستانشوي کډوال وایي چې د سرپنا نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ ژوند هم ور سخت کړی دی. د بیرته راستنو شو لپاره د سرپناه غوښتنه دا څویم ځل دی چې تکراریږي، خو تر اوسه په کور دننه او دغه راس د دغو موسسو لخوا نه دی ویل شوي چې د دغو کډوالو لپاره به سرپناوې څنګه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکی ژمی د دې کډوالو په وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. تفصیل یې له فیروزي عزیزي نه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې افغان مستندونکي نسی کولای د خوندي سرپناه پرته خپل ژوند بیا جوړ کړي. د ادارې د یک شمې په ورځ د اګست په 14مه په خپله اکسپانه ټینګار کړی چې د استوګنځای پرته بیرته ادغامېدل ناممکن دي. وړاندې راغلي چې له ایران او پاکستان نه د راستنېدونکو سره د مرستې په برخه کې د پراخو همکاریو سربیره اړتیاوې د ستا سرچینو څخه ډېرې دي. یو ان هبیتات ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وسي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستانه یو شمېر سنسوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم سخت کړی دی. یوې ښځې چې له ایرانه راستنه شوې او په فاریاب ولایت کې ژوند کوي نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له یوې میاشتې زیاته موده شوې چې دا او کورنۍ یې له ایرانه راستنه شوې، خو کرایي کورې نه دی موندلی.
ما هیچ نداشتیم به خدا رو، الان ما یه بچه کوچیک دارم، بعد جور مریض رفتم اونجا، الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشیم.
هیچ نلرو به خدای، از یه کوچینای ماشوم لرم چه دیر ناروغه دی. دلته راغلی خو کور نلرو چې پکې ژوند وکړو. موږ اوس مهال د خپلوانو کره اوسیږو. هیڅ څه نلرو. په ایران کې کار وو او دوی به موږ ته اجازه راکړه چې کار وکړو. په افغانستان کې کار نشته او د طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې کار وکړو، او اوس په دې بدبختی کې ناست یو.
یوه بله میرمنه چې درې اونۍ وړاندې له خپل خاوند او شپږو ماشومانو سره له پاکستانه ننګرهار ولایت ته ستنه شوې وایي په غرونو کې د یو لرې کور په کرایه کولو مجبوره شوې، خو د کرایې د ورکړې توان نه لري او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د چینه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر کډوال د سرپناه له جدي ستونزو سره مخ شوي او په وار وارې له ازادي راډیو سره په مرکو کې له دې ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې د سرپناه نشتوالی ښایي زرګونه کورنۍ د زمې له یخنۍ، بېوزلۍ او له بې برخلیک حالت سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچر د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان او ایرانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمېر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو کمیسیون د یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه ویلي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې 6500 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM تیره اونۍ اعلان وکړ چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې له ایرانه څه باندې 1,09,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه 6,46 کورنۍ د ایرانه د اسلام قلعه او نیمروز د ورېښمینو له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري هستوګنې پروګرام وایي تر هغه چې افغان کډوالو ته یا له ایران او پاکستان راستنېدونکو ته په کور دننه هستوګنیزی سیمه یا سرپناوی جوړ نشي د دوی ادغام امکان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې لوړاندې د دغو کډوالو لراتګ وروسته په لویو ښارونو په ځانګړي توګه کابل کې د کرایې لپاره کورونه په اسانه نه پیدا کیږي. بلورته د طالبانو حکومت ویلي په روسي او څو ورځو کې د پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسون ویلي چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې د تورخم او سپین بولدک له لارې 6500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د دې هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 6 ورځې پاتې دي. یو شمیر کډوال چې د پی او آر د کډوالۍ کارتونه یې درلودل تازه افغانستان ته ستانه شوي او په تورخم کې د کډوالو په پنغالي کې دي. دوی وایي چې د پاکستانی پولیسو د ناسم چلند له امله یې د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلورل او افغانستان ته ستانه شول چې اوس تر ډیره تش لاس دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه د پی وار کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو 4 ورځو کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ستنېدنې لړۍ یو وار بیا چټکه شوي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسون نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې د اګست 22 او 23 د تورخم او سپین بولدک له لارې 2 لسوه واتیا کورنۍ راستنی شوي چې د غړو شمېر 6500 تنو ته رسیږي. په تورخم کې د کډوالو د لیکت کمیټې مسول بخت جمال ګوهر ځای خبر اعلان ته ویلي چې په تیرو 6 ورځو کې د تورخم له لارې نږدې 4000 کورنۍ چې د غړو شمېر 1000 ته رسیږي راستنی شوي. یو شمیر کډوال چې د پی وار د کډوالۍ کارتونه درلودل تازه افغانستان ته ستانه شوي او په تورخم کې د کډوالو په پنغالي کې دی وای د پاکستان د پولیسو ناسم چلند لامل د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلورل. دوی وای د سپتمبر له لومړۍ نیټې وړاندې پولیسو نیول او پیسې ترې اخیستي زکاړ شول. له یادې نیټې وړاندې خپلې کډې بار کړې. د دوی لړلې یو تن باز محمد ازادي راډیو ته وویل
او شخصا ما درې پیرا د کپړو دکان چولې هر پیرا کې اندغه شړل شړلو کې ماجر دلاړ سی ماجر دلاړ سی او د سیاوغه سی لس لکا دو لس لکا تاوان می پکې کړه. اخر دا پیرم اندغه دی اتل کرو په دکان می په 1 لک روپۍ ور کړ راغلم مجبور وم.
د اگست په 23 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار په یو راپور کې ویلي و چې په روان اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پیښې زیاتې شوې. په دې راپور کې راغلی و چې د اپریل له پیله د اگست تر 23 په پاکستان کې له 350000 څخه ډیر افغان کډوال نیول شوی او په دې موده کې له 390000 ډیر افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړل شوی. د پاکستان حکومت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته چشمیر 1.4 میلیونو تنو ته رسیږي خبرداري ورکړي چې د روان اگست تر پایه له دې هیواد ووسی. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت له دې وړاندې ویلي چې دا نیټه به تمدید نشي او یاد کډوال بل دې هیواد وستل شي. تازه ستانه شوی کډوال د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د سرپنا او روزګار د برابرولو په برخه کې جدي هڅه وکړي. د دوی لړلې د تورخم د کډوالو په پنغالي کې میش محمد یاس چې د تکسیز کورنۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل
چې موږ د سرپنا جه پیدا کی او کار روزګار موږ نه بلدای او موږ دا پکار دا او دا ماشومان ته مکتبونه د غورده برابر کی.
که څوم د طالبانو تر وکړه د بختره اجنس لیکلي چې لستنیدونکو کډوالو سره په بیلابلو برخو کې مرستې شوي خو ستنو شوي کډوالو په وار وار ازادي رادیو سره په خبرو کې دوی سره د مرستو د نه کېدل لامل شکایتونه کړي. دا یوازې پاکستان نه دي چې افغان کډوال باسي بلکې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغانانو د استلو لړۍ چټکه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار د معلوماتو لمخې د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو اوسم ورزو د سوات درې ته چیرته چې د اگست په لمړیو اونیو کې یا د اگست په نیمایي کې سخت سیلابونو د خلکو ژوند وګواخ یو شمېر کسان پکې وژل شول او د غرازي خلکو ته درانه مالی زیانونه واړول. د مشال رادیو خبريال د سوات منګوري سیمه ته ورغلې دی او هلته د خلکو په ژوند د راپور راستولې.
جی قدرمن دردون کو سلامونه پیرزونه نیاز احمد خان يم د سوات په تاسو په خامخ يم قدرمن دردون تاسو په دغه چیرې سوات کې هم سیلابونه راغلو د خیبر پختونخوا دولس زلو سیلابونه او اهلی دي او دا د اگست 15 تاریخ باندې راغلو. نن د اگست 12 ورځ ده. دغه نورستا سخه د غوی د بهالی کار روان دی خو دغه نورستا برزونه دي سیمه کې واشي دي او نن مونږ راوستي په دغه اړه باندې بحث کوو چې کم رنزونه دي کم مرزونه دي او دا خلک کم مشکلات سره مخ دي. زه د سوات په منګوره کې یو سماجی ادارې یو کیمپ لګولې ده او هغه کې چې دنو دوه ویډیا چې د خلکو دواې نه ورکې بلها ډاکټران پکې دي مریضان پکې دي د مریضانو سره خبرې اترې کوو. دلته کې چې دنو یو زنانه اگر غلې د دې سره خبرې اترې کوو په دغه اړه باندې ته کم زیږي او سم سره درته
زه د بنگلاديش يم
ډېر متاثر ده
جی ډېر زیات
ښه کور دې سهاله
کور خو ګډوډ پروت ته هر څه خراب دي ښاوالې دي خټې دي
اوس راغلی دواین سره دی ماشوم د سره
دی سچالو زما خو مری خو غواغي د پاره راغلو مونږ ته دلته دوايا نیم ملاو شوي. او جی
او د ماشوم له سو
د دم سینه خراب ده نو د تم دوايا نیم ملاو شوي.
نو په کور کو ته دسی ماحول شته چې تاسو پاک زګی کې نه دوړ نه خټه نه دسی
نه نه جی نه دسی
څه په کار دی بیا کنه
نو مونږ له سږی یا صفایي په کار د چې دا زمونږ د هر څه پاک شي زم ماشومان ته مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی
تاسو بچی دی
زم درې
او دا ماشوم د سونو عمر ده
د د پینځو میاشتې
دی زو میاشتې ادم خو سینه خراب ده.
او جی
بس خدای پاک دې جوړ کړي.
امين
به بل خو رئیس سره خبرې کو کنه تر دا بچی خپل نوم وایا
علما आवाज را نه
را دی आवाज یې بخیر ده او جی چې جلل ده
مره مخوب ده
دا سي چل شو خسرات الله ولوکا
سیلاب دې راغله
بریج دې خورلې.
او جی
سیلاب بریج دې خورلې
زاده
غا.
او جی
نو وسره لې دوایله.
او جی
نو تعالی چې دینو د زخم دوای درکړی دا په لشي دا د آرام ده
ټیک
ده کنه نو دا به دې سره بخښي مریض سره خراب ده. ها قدرمن نور تاسو خبري ووري د رنزورانو مریضانو دوای وته ملاو شو ډاکټر چې کاپو مکو خو دې کور ته لاړ شي نو هر یو کس وي د مون کور غنده ده کور کې چې بستر نشته ده پاکي وبو مسله ده او بیا چې لاړ شو بیا به کار کو ډاکټر صاحب نه پښتنه کو په دغه اړه باندې جوړه کمی داش کې سلامونه ډاکټر صاحب.
جی جی وعليكم السلام.
صاحب الله خلاص خپل پیج غنو نوم راته وای.
ها ها زما خو ډاکټر عبد الله رشید نوم ده ما شومان سپیشلیست یم بری سیدو هسپتال کې.
ټیک ده اوس ډاکټر صاحب ما شومان مونږ ولې در زنانه مونږ ولې تاسو ما شومان ډاکټر نوم دی وخت کې ما شومان کمو کم مسلو سره مخ کیږي ولې مسخ پک کیږي.
او نو زیاتره خدای دې ما شومان هر سړی چې دی کنه هغه دې غندو بونه متاثر شوی دی لاغي سكن انفيكشن ستيفلوكوكس انفيتايگو ما چې نن سونو ماشومانو کې تر پدې کې زیاتره د سكن مسلې دي
سرمنی مسلې
د سرمنی سرمنی مسلې دي ناغه مونږ دغه لپاره میډیسن پروواید کړی دی هغه مونږ ټیټ کو او دوی د وایو چیرې کوشش وکړي چې سونو اویلیبلیټی د صفه وبوي چې د ماشومان چې کنه د سپر ډیټال باندې چې هغه وینځي صفای کوي او نور میډیسن دغه لپاره یو بهترین ریمیډي ده یعنی بهترین علاج دغه مونږ ورکو
وسره وسیدیم خراب دي او نور مسالې دي اوس په کور کې کم کسان خو جدلته راشي خوش قسمت دي هغه ډاکټر ملاو شو او دوايم ملاو شو او کم خلک چې کورونه کې دي تاسو غوښته دي وخت کې چې دغه واځي سب د سواد خلک نه د بنیر خلک موري په شنګل کې متاثر دي خلک موري په ثوابي کې متاثر دي هم موري دغه رنګ کې با جوړ دي کچترال له اې د سم مشوره ورکوي چې دغه ناروغي چې راشي د کورنۍ ته سپکار دي
یاره د صفاو په دغه د سیم چې کومه ساده نسخه چې ده کنه چې صفاو په هر حواله سره چې کنه کمیونټي او یا دوی هغه مهیا کی صفاو په خوراک کې هم او په عام استعمال کې هم او په دې آفت ورستو چې کنه زیاتره مسلې د ټایفاید په شکل کې د خېټې په شکل کې دا راځي مګر په خټ کولې شي کوم اویلیبلټی چې دوی ته وبو کې دي چې هغه صفای او یا دوی ته وشي او دوی هغه چې کنه وخټ کوي د خپل استعمال لپاره نو دا بلکې یو بنیادی نقطه زکیه ته مچیرا دا عام سړی چې کنه د دې خیال ساتل شي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورس صبر تر شو اوس ورزومن ځنی ختیسته د غزي د ملکی دفاع ادارې ویلي چې پرون یک شنبه لکتر لګه 200 وخت فلسطینیان د اسرایل په بریدونو کې وژل شول. فرانس پرز دغه ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرایلی ځواکونه د الصبرا په ګډون د غزي شاوخوا سیمه بمبار کړي او عملیات د پراخیدو په حال کې دي. اسرایلی پاوس هم لاسي د خپل عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداري ورکړی و چې د فلسطینی وسلوالو جرړې به وباسي. د الصبرا یو اوسیدونکي ابراهیم الشروفه ویلي هر شیبه او هر ورځ بمبار وي شهادت مرګ وینه تویول دوام لري موږ نور زغم نه لرو نه پوهیږو چیرته ولاړ شو، هر ځای مو مارګ تعقیبوي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د جګړې لپاره تر اوسه 28,000 فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي. خپلواکو سرچینو د مرجوب لپاره څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته وایو چې کرکټ بورډ د آسیایي لوبو لپاره پرون لوبډله اعلان کړه. د لوبډلې په ترکیب او دغه راز په وړتیا درته راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې په خیبر پختونخوا کې خبریالان او چارواکي وایي چې د پېښور او مردان په ګډون د صوبې په بیلابیلو ښارونو کې جرمونه ډېر شوي دي او ځینې داسې ډلې رامنځته شوي چې له خلکو په زور پیسې اخلي. همداراز پولیس وایي چې د خلکو د تښتونو او دغه راز له تښتونو سره په څنګ کې د پر خلکو بریدونو پېښې هم ډېرې شوي. دا چې لاملونه څه دي په دغه اړه تفصیلي راپور د شبیر احمد جان په راپور کې اورو.
شنونکو، په هنوای چې د حکومت له بیغوري او بیا د پولیسو لخوا د دغه جرمونو پر ضد کوټل ګامونه نه پورته کول لوجه دغه جرمونو کې زیاتوالی کیږي. دغه ډول غربت هم سیوا دی او د نشي توکو کارول هم زیات دي چې لوجه په جرمونو کې زیاتوالی کیږي. په پیښور کې د جنگ ورسپانه سره کارکونکو خبريال قیصر خان چې په بیلابیل جرمونو رپورټینګ کوي او د جرمونو او پولیس کاروایانو په حق له خپل ځانګړي یوټیوب چینل هم لري، واشر تر هغه غره پس بتخوري او بیا شو کې ډیر زیات شي ودي.
بروستو روزو کې زمونږ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سره ملاقات شوی نو دغه وینا دا و چې په بتک هم اضافه شوی د پیل بدا سه پراپر رپورٹ کې دل نه آی وی چې اوس مونږ رپورٹ کوم د بتا چې کوم خلک غواړي نو هغه کې د دوبه د انګلند او د افغانستان د نور ملکونو سیمونه هغه خلک په واتس اپ باندې استعمالي د دهشتګردې پسې دوه مچ کوم غټه مسله هغه د سنیچینګ واقعیت دی. د سنیچینګ په واقعیت کې به انتهای اضافه شوی
د چر صدی نسبت تاریخ خان چې یو کاروباری تندې وای چې میاشتې سیوا وشو چې دنه د بتې غوښتنه کیږي او د پیسو نو ورکول له وجې د پکور سوسو واره د هم شوی دی، خو هیڅ پولیس لخوا د کسان نه دینول شوی. د مشال لیډو ته په دې باب لول کچره تحفظ ورنکړ شو نردي سوبې څخه به کډ وکړي.
یو سګرو پروتي دی او موږ نه د بته غوښتنه کوي بار بار راځي او زموږ پکور باندې دځې کوي. په دوه مورز درې مورز دځې کوي چې پیسې باندې نه اړو. زموږ په شاپسن کلی کې د نورو خلکو نه اغشت دي او اوس وایي چې ستا نمبر دې تانه به اړو. بل دا چې موږ یو کارو باریان زمنګا په نسیتا شاپسن کلی کې د میخو پارمونه دي. د دې د وجې ما پارم ختم کړو. د شپږ کروڑ روپو مال ما دی وخت کې پدری کروڑ روپے خرج کړو. نو زما د ډی پی او صاحب نه د ای ڈی صاحب نه دا مطالبه ده چې زمنګ ته د مطابق اس ملو شي. کني نو موږ به خیر دی د خپل کړه والو او پنجاب ته بلل شو. ولې چې دا خلک موږ نه پېت.
په خیبر پښتونخوا کې د امن جرګې صوبای مشر سید کمل شاه بچا چې صوبې په بیلابیل ځلو کې د دغه ډول جرمونو مخنیوي لپاره ځای پر ځای جرګی کوي. مشال لیډو ته وای چې ټول هر څه د حکومت ته کمزور سره تړلې دي.
بنیادی وجه دا ده چې په دې صوبه کې د کرپشن دا کوم سکتور چې دی راځي لاندې تټاڼو لیول پورې داغه په وجه باندې کم کریمینلز دي او کم مطلب خلک د معاشري د پاره تر دې سر دي. هغه خلکو ته یو فری هیر ملو شوی دی. ټول صوبه کې تر کې د دوه سیزونو چې کده بریک ډاون شوی، ټیرریزم سیوا شوی دی او روایتي جرایم په کمی جما خبرو کا تاسو واشوی دی.
په لې په دې باب لمو د پولیسو درې زمالمو لپاره د بیا بیا هڅو باوجود د پولیسو صوبای مشر او نور چارواکو سره رابطه حاصل کړي او خبر اتر ور سره ونه شوې. بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د صوبای اسمبلی غړي فضل الله نمو چې کله د پولیسو او د حکومت په دړه د کارکردګۍ په باب لو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دوی حکومت ژمن دي چې رسمي نه د ترګره سربیره دغه جرمونه هم ختم کړي.
تاسو پته چې څومره خلک به کور شو په انتظامی باندې پریشر راغلو او پولیس باندې پریشر راغلو د افغانستان د ایشو شروع د نو مختلف ایشوز دی. بیا دا کوم چې ټول نه غټه مسله ده چې د نشه عادي خلک دي کاغه آیس دی که چرته تاسو نه دا او هغه خلک دا سټریټ کرائم کوي زیاته خو سټریټ کرائم تاسو ته پته ده چې دنیا په هر کوټ کې شته. الحمدلله زه خو بخپل پولیس اپریشیټ کوم چې په دې باندې کافی کنټرول لګولی دی.
دغه شنون کې او په هان وای چې د جرمونو ختمولو لپاره باید ټولنه د نشه توکو ختمه وکړي شي. پولیس ته خپل پلټن نظام خکړي د محکمو دننه بډ رشوتونو ختمه وشي، ځوانانو لپاره روزګارونه او تعلیمونه ورکړي شي او عدالتي نظام دې موثر کړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د ورځې د تازه پېښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې اوریدونکو کولای شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم واورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. راځو د خبری مجلې ورستی راپور ته. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیا کپ سیالیو لپاره د ملي لوبډلې نوملړ اعلان کړ. کرکټ بورډ ویلي چې په دې شل کسیز نوملړ کې ولس اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وینا ازادي راډیو ته ویل چې ملي لوبډله د آسیا جام لپاره بشپړ چمتووالی لري. تفصیل په دې راپور کې له اکرام الله اکرام اورو.
د آسیا جام شلوریزه کرکټ سیالیو لپاره چې ټاکل شوی دراتونکو سپتمبر له 9 تر 23 په متحده عرب امارات کې ترسره شي افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یک شنبه د اگست په 23 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلان کې ویلي چې په غوړه شوی شل کسیزه لوبډله کې ولس اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوملړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر نوي لوبغاړو ته چې په روسي کې په کورنی کرکټ کې خزلې دلی هم ځای ورکړل شوی. خاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو پاړه وویل.
تمو دا وړاندې په کابل کې د شپږیزه شلوریز کرکټ لیگ تر سره شو چې پاغي کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړو. بیا کله چې شپږیزه پای ته رسیدي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغالي او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ پلان کې نیول شوی چې هغه هم دوی تر سره کړ. تقریبا 10 ورځې دوام وکړ او لاغي ورسې بیا په 19 تاریخ د اگست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړ او هلته د محل دوام کم جریان لري. نو دوی بشپړ چمتواله هم نیولې دي او زمونږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی خلوب تر سره کړي او تر
افغانستان کرکټ بورډ د غوراوی کمیټي غړي میر مبارز د لوبغاړو د نوملړ پاړه ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله د سپین یا سلو تو پچاونی په برخه کې پیاوړې ده. دغه راز ښه ال راوند ران هم لري. په شلوري سیالیو کې ال راوند ران ډیر رول لري او ښه لاسته راوړنې لري. په همدې هدف په لوبډله کې د ال راوند رانو برخه پیاوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشرۍ په اعلان شوی لوبډله کې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله عمرزه، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علا محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی زاهلری، دغه راز وفولا ترکه، ننګیالی خروټ او عبد الله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوملړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندستان، پاکستان، کوربا، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 د بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لار پیدا کوي. د کرکټ یو شمیر څارونکو د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا ځل افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د ملي لوبډلې پوخانه او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داوود احمدزی ازادي راډیو ته وویل
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډلې انتخاب سبي د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره د ضعف پکې نه معلومی. مثلا په هر برخه ته کتل شوی او هغه تشه ډکه کړی ده. ان شاء الله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فائنل ته د تو چانس لري بلکې زخ زیات چانس لري چې په دې لوبډالې سره تر فائنل ورسیږي.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالۍ به په هندستان کې ترسره کیږي خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالیو ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالۍ ولسم پړاو دی خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
احمد شیبری مرکلای مو کوم په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین ملمه ده دوی سیاسي علوم لوستې دي ولا ادبیات سره مینه لري داستانونه لیکلي دي او په ورته وخت کې لا ارواپوهنه سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي مسعود رشتین خبرونه تشرح لري
ډیر زیات مننه شبیر سم محترم تاسو او تاسو د رادیو له طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې
کوم مسعود رشتین ک چیرته تاسو د ژوند د پایل کلونو تراشم تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیږیدلی یاست بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته
بلې او همدلته ولوسته
کومه لیسه د ولسې
د بابا هوتک په نامه بابا هوتک علی لیسه سفر
سره د بابا هوتک کلسې لیسه فارغ شوی بیا له دولسم صنف نو ورسته د کانکور آزموینې ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایط د پنځه در باندې ولوست
کله ته ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه همدا و د کورنۍ او دوستانو مې قسم را خوښ نه ولی لمشران موریدل و د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو صلاحته سره علاقه لري بیا په هم هغه علاقه اړوند پونځي کې ځان هم زلولای شي همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه و په هغه سي شوق او ذوق باندې خپل پونځي ولوستل په همداسې وړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدل مزما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول ذکرنی میرا خوشاله
کله نا کله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې کله څوک دولسم ترسیاله دولسم مخته ته په لسم نه هم صنف کې د زکون کې دا فکر کوي چې زه باید داسې سوال ولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي
ستاسو خبره پر ځای د ما سیاسي علوم چې په لول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه بلکې په همدې فکر می پایل کړ چې زه باید نور ته د ډوډۍ ورکول لپاره جوګه سم یعنې ما باید زه د نور لاسیون کې ځان جوړ کړم او یوازې نه ډوډۍ نه بلکې په همدې مخمول وسته چې ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم زما یوازې نه هدف هم دا و
ستاسو د نظر علي د سه نور ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابر کړي لیکن تر هغه پورې چې څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي
د ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره لارې چارې ستاسو د ستړیا غواړي مقاومت غواړي مبارزه غواړي اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي خو کومور نه ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرتاوی هم موږ بلاس نه سو ورولای نو په همدې فکر موږ راځو چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نور ته باید زمينه مساعده کړو که څنګه ستړیا وي غواړي مقاومت غواړي ولی بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري
که چرته دی بل اړخ تراسو لوست مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلای یا د رنگ ملت په نوم لند کیسې لیکلې دي ادبیاتو ته مو څنګه مخ کړه ولیم په سیاست کې لیکنه نه کوله
ډیر شایسته زه کتم له سیاست او سیاسي علوم سره مې علاقه او مینه ډیره و او سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده همدغه د سیاست یو علت چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه امیکو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکې او د هغوی ستونزې لیدل وو چې د خپل قلم په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ سوی بیا مو کیسو ته مخه کړه که نه پخوا مو هم مینه وه ورسره؟
نه مخکې مې مینه نه وه ورسره، ولې په دې وروستیو کې وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسته پاسته لرله د هغوی نظریات م هره ورځ اورېدله د هغه څخه وروسته مو ښې مسایبې پیګندې زه به لیکلو ته لکوره شوې.
دا بل اړخ ته که زه وګورم مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ سوي دي، له ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده، دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخې ته هم څه وکړم، ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره زیاته وه. نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکوم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي، مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي، خو د ټولنې د کلتور و د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه ولیکم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلی شي رابدلی شي، نو ولې باید په داسې سترګه ورته وګورو چې هغه باید ونه شوري؟
له بله مرغه د پښتنو کلتور یوازینی هغه کلتور ده چې دوی په ډېر زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یا د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي خو د دوی کلتور به تغیر ونه کړي. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو،
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده خو
نه نه ده، زما مطلب دا ده چې یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي، په دې شک نشته چې ښه کلتور هم شته، د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکي چې د شرایطو سره سم نه وي پر مخلول ولسونه هم داسې کړي دي، بیا په هغو کې بدلون راوستی، تغییر راوستی، نو دا تغییرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا واقعیت خو په هغوی کې ځینې مسایل دغه شي اوس هغوی د ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویلي دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت غوږ مه ږدئ، ځکه مشران تاسو له نوښت یا ابتکار څخه راګرځئ. نه دلته عموما ځوانان هغسې ډېره مطالعه ونه لري او هغوی عمومي ادب دا اخلي چې مثلا مشرانو څخه نور فاصله ونیسئ. دغه ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا، هغه کلتورونه چې زموږ بد دي هغه اوس هم بد دي، مخکې هم بد و وروسته به هم بد وي، او هغسې ښه دي هغه اوس هم ښه دي وروسته به هم ښه وي. نو ځینې هغه مسایل چې د ارواپوهنې د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه وه یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې وه، زموږ ټولنه له بده مرغه څومره چې تعلیم یافته او ټولنیزه ده د هغه درې چنده په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې اوس یو څه زده کړې ترلاسه کړي دي له بده مرغه هغوی هم د ناهیلۍ په حالت کې دي، یعنې هغوی ته دغه نور نالوستي کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ مه نیسئ، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی، یعنی دا خود سن د سه په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخ کې دې ته اشاره وکړه پر مخلل نړۍ، یعنی هغه وادونه چې هم اقتصاد شته هم ژوند پکې شته، دیغه په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغه خود سن د سه خپل مشان ته درناوی نه کوي، هغه د مشان له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشانو خبره نه مني. مثلا اوس کمپیوټر ده، په کمپیوټر کې اے آی راوته ده، نو هغه نوي ځوانان له اے آی سره ډیر آشنا دي. دا شی په افغانستان کې خلک کوي. مثلا په زابل کې کچیرې ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا لمسیا یا بچه دا راته سم که. دغسې نه ده؟
دا واقعیت ته کومه مخکې مې یادونه وکړله چې که د علمیت سطحه ټیټه وي سمې خبرې ناسمې تعبیر کېدلی شي. په همدې خاطر ما ویل که چیرې هغه ځوانان چې ډېره مطالعه ونه لري همدا خبره واوري، دوی فکر کوي چې راځي دا د ژوند په ټولو برخو کې اپلای کړي د خپل ژوند دپاره، مګر هغه یوازې تر یوې مسلې پورې تعلق لري. خو د ناسمې پوهې له امله څخه هغه سم خبره ناسمه تعبیر کېږي او نتیجه یې هم منفي راوځي. زما هدف همدا و.
که چیرته راشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته، کله چې مو په شاجوی کې لیسه لوسته، هغه خو هغه کلونه اوسې د شاجوی امنیت هم ښه نه و، امنیتي وضعیت څرنګه له داسې پیښو سره مخامخ سوی؟ په د درسونو په وختونو کې چې امنیت ښه نه و، جګړې وې، ګډوډۍ وې.
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو بیا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده، په شهادت رسېدلی ده، حتی سې پنځه دقیقې ما خپل پلار ژوندی ولیدی. هغه ما ته ځینې شیان د کور لپاره راکړه او پنځه دقیقې وروسته په پټاو کې هغه په شهادت رسېږي. زما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو، حتی ما خپل همسیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړي دي. موږ به هره ورځ مکتب ته په دغه شي حالات کې تلو، یا به بازار بند وو، یا به د جنګ په منځ کې ګیرو، یا به په مکتب کې موږ ناستو، جنګ به شروع، موږ به له مکتب نه راپری شو. زموږ ټول ولس کاله، حتی تقریبا شپاړس کاله زموږ په دغه حالت کې تیر شوي دي.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد ده چې فرضاً په جګړې کې راګیر سوی او ستاسو خپل د سترګو لیدلی حال وي په یغو کلونو کې؟
و داسې ډېرې جګړې سوي دي. څو یو ځل پر امریکایانو باندې فدایي حمله وسوه، چې د هغه په منځ کې راګیر سو، ډېر په تشویش کې و، د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه. هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی، په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو، خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلار هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده. د کورنۍ لخوا زنګونه راته راتلو، موږ هلته پټ وو، په دوړو لړلي وو. حتی موږ په دغه سی ځای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو سوی ده، موږ په دوړو کې پټ شوي یو، زموږ غوږونو پر دې ډېر ضرر لیدلی ده. باور وکوي چې زما د ژوند ډېره برخه په دغه جګړو کې دننه تېره شوې ده، ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو سوی ده، د مکتب بغل ته مین راته پټاو سوی ده، په جنګ کې په بازار کې راګیر شوي یو، زموږ تر مخ مستل سره شوي دي، کمینونه سره نیول شوي دي. باور وکړي زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده، او آخر په وروستیو کې دومره ورسره ده څه وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم مسته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه، ولا تر اوسه کور نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو سوی ده. پټاو اردو کلمه ده کنه؟ نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی ده، بیا له هغه ځایه دا کلمې راوړي دي افغانستان ته. نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی، خامخا مکه د مجاهدینو وخت کې هجرتونه کړي وو. د مشر کشران په دغه حالت کې رلویان سوال ته پټاو، سوال ته پټاو، نو دا پټاو څنګه
دا مخکې په کلتور باندې هم سره ژخي دوکانه د کلتور یو ډیر مهم شی شبه ده چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبه ته باید ډېر دقت وکړو کې. مسعود رښتین، چې کله بیا له لیسې فارغ شوې بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پوهنتون لوست، په لومړي کال یا په لومړي ورځو د پوهنتون کې څرنګه احساس مو کاوه؟ سه یعنی خوشاله وو یو کنه یو بل پردای ځای وو؟ هلته ځینې فشارونه خو هم وي.
طبعا همدا خبره ده د پونتون ماحول هم ناولاده و د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول پونتون کې سخت و موږ هم هغه تقاضا لرله هم صنفیان ناولاده و ځکه دلته به د یوه کلي د یوه کور د یوې ژبې خلک و هلته د جلا جلا کلتورو خلک و د جلا ژبو د جلا مذهبو خلک و استادان ناولاده و په عموم کې د پونتون د ورځ یوه لږ غرور یې درلود یا موږ چې به پونتون ته روان وو یا هغه بېګ پستې چې به مو په څنګ وه موږ به فکر کوی چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ کړی.
د پونتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان لپاره شخصي اتاق نیولی و.
اتاق مولا پانتون لری و که پانتون نشدی و؟
تقریبا 15 کیلومتر لری و.
دا پوپشو با پانتون تتلی یا که نه؟
لومړی شپو ورځو کې د مسلې دوره سخته و پوپشو وروسته بیا بایسکل سو دغه څخه وروسته بیا موټرسایکل سو هلته مو څه نه څه خلکو سره وپېژندله بیا مو وظیفه پیدا کړه همدومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه یې را خلاص کړو نو په پای کې شوسو سایلم پیدا کړله او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته آسان؟
په لومړی اول سیمستر او دویم سیمستر کې سخت و ځکه موږ ډېره مطالعه نه کوله فکر مو د مکتب په اندازه جوړو ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي کتاب کتل نه وي حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړیو اولو دوه سیمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره و ځکه د پوهنتون کې راباندې کارونه سخت و درسونه سخت و وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی پوڅه کې و یعنی تاسو په کور کې نل وسل لکه څنګه چې اشاره وکړه په کوټه کې نل وسل دغه علت او کنه نوي شان وو د نوي شان او زده کړم یو څه سخت دی
نوې ماحول او دغه تدریس مرحله ډېر یو سخت کړه او تداخله سوي و هغه اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډېر لوړ و موضوعات هغه موضوعات و چې موږ د مکتب په دوه لسکاله کې نو ورسره بلد شوي حتی د هغوی تعریف مو هم نه و اورېدلی. یو دم دغه سلسله ډېره های لیول ته ولاړه لوړ لیول ته ولاړه په همدې خاطر هم سنه څه ورسره نه بلد و خو وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه سخت کار مو ورسره شروع کړ بیا ورسره عادت
په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم پکې لولي ستا په د تجربې په اساس په درسونو کې به څه ور بدلوې؟ یعنی میتود به بدلوې، محتوا به بدلوې، څه به بدلوې؟
پوښتنه مې سمه نه واخیسته که زه تدریس ورته کوم او که بل څوک.
ما مطلب دا ده مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي او له تاسو پوښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلی ده، سیاسي علوم هم پکې لوستې دي، څه شی پکې بدل کړو؟ یعنی ستاسو رانجیز ورته څه وی؟
زما رانجیز ورته وزنې همدا وی چې کوشش به پر دې وکړي چې مسل په مسلسل ډول تعقیب کړي یعنی تر هغه یو مقوله دا وی استاد باید نه دوست نه دشمن باید اوسي او نه ملګری نو نه باید سخت وي نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته ده چې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼه او پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوم.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، و کرکټر څه شی ده، و مکالمه څه شی ده، و د کیسې پیل څرنګه وي، پای څرنګه وي. طبیعي خبره دا شیان هم ورزده کوي لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعیت هم همده شیسته دغه توپیر زموږ په هغو استادانو ترمنځ شته کېده کومه چې په بهر کې مشتري یا دکتوراوي کړې وي او کومه چې په داخل کې مشتري کړې وي د هغوی ترمنځ دا توپیر مسته واضح معلومه ده. هغه استادان چې په بهر کې زده کړې کړې وي د امتحان د اصولو سره د مطالعې د اصولو سره او د چپتر د اصولو سره د ټولو سره به لږو محصل ته به یې دا فکر ورکاوه چې زما پر چپتر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مه کوه، ته کوشش وکوه زه چې کومه پوښتنه وکړم ته یو فیصد د هغې پوښتنې پر طرف ولاړ سه هم زما کې نه تحصیلېږي. او ځینې داسې استادانو چې ټکی په ټکی زما د چپتر جواب راته ونه لیکي او ټکی په ټکی په سیم کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي ستا جواب ناسم ده، نو دغه مشکلات شته زموږ په داخلي پوهنتونو کې، ځکه تر اوسه پورې یو محصل ته دا فکر نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپتر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي، ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپتر نه ده او چپتر ډېر محدود ده. که چېرې یو محصل د چپتر مطابق زده کړې وکړي شاید دغه فکر ډېر محدود او انتصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسمه چې دا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته، نو څه فکر کوئ چې په راتلونکو 15 کلونو کې به کومه لاره خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مخته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو د ادب سره به پاتېږو، که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو هغې برخې ته به ځان مایل کوو، او که چیرې د سیاست له برخه څخه خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره یعنی هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه حالت به ګورو، حالت سره به مطابق مخته ځو، ځکه که ارواپوهنیزې برخه مشکلات نه وي او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو نو بیا بې معنا ده، او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو نو بیا هم د ملامتۍ په طرته نیول کېږي. ما مخکې هم یادونه وکوله، زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم چې د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم، کوم مشکل سي دي لري او کوم غوښتنه د هغوی د پر کېدو لپاره یو څه وکړم، ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې ښه خوند ورکوي او تږي ته د اوبو خبرې ښه.
دا خبره خو په ځای ده، لیکن تر څو سي انسان شته، تر څو سي ژوند شته، هم ارواپوهنې ته ضرورت شته، هم ادبیاتو ته ضرورت شته، نو دا شی خو داسې نه ده چې کله کم سي کله زیات سي. هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي مثلا، لا هم ادبیاتو ته کار کوي، نو موږ تاسو خلا ډېر لري
واقعیت هم همدا ده، موږ ډېر لرې یو، موږ ډېر وروسته پاتې یو. د دې لپاره موږ ته ډېر سخت مزلونه ګوري، سخت ستړیاوې ګوري، او موږ د جنو په هغه لومړۍ مرحله کې یو، کله چې موږ سرته خیزو د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډېر سخت کار وکړو، پرله پسې کار وکړو. ادب همدا ده چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخې ته ډېره اوسي.
د ارواپوهنې په برخه کې غواړي چې ژباړه وکړي او څه وکړي؟
کوشش مو همدا دی چې لږ ژباړه وکړو، ډېر د شریعت مطابق، یعنې د آیاتو د احادیثو مطابق څنه څه نوي مسایل وکړو.
نو ارواپوهنه خو یو نوی علم ده کنه؟ یعنی فکر نه کوي چې د نویو علومو په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډېر ضرورت وي چې چا زده وي، ځکه چې دا علم خو داسې یو علم ده چې زموږ ستاسو په ژبو کې نشته.
خو یو شی چې دا افغانستان کې په عامه اصطلاح ټولنه داسې سنتی ټولنه ده، ځکه یو خبره چې په دوی باندې منې نو لومړی به کوشش کوي چې یو دیني روایت ورته راوړي، بیا دوی ډېر ښه مني او بیا ډېر ښه په خپل ژوند کې تطبیقوي. ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه شو چې ژباړل شوو کتابونو کې هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه وي، بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به پر هغو باندې تمرکز وي.
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه، لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي، د خلکو ذهنیت بدل کړي، او ورته وایي سي دغسې خبرې هم شته، نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو راووسي. په هر حال مسعود رښتین ډیره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان
ډیره زیاته مننه. شبه سم ترم
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی چستګی می شپټی بخوبونو کی رازی چستګی می شپټی بخوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی کور کې وای ټول ورځ ور کې وسه دی رات کور کې وای ټول ورځ ور کې ما یو خو به خود کورتا ما خامونو کې راځي ما یو خو به خود کورتا ما خامونو کی رازی چستگی میں شپٹی بخونو کی رازی یو چا باندی مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی تصویر میں مت روزا ظلمیم لا سالے میں تصویر میں مت روزا سیرا میں پوکھ سڑی پو شانک سنو کے رازی سیرا میں پوکھ سڑی پو شانک سنو کی رازی چستگی میں شپٹی بخونو کی رازی یو چا باندی مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی بچایم یو سوفوی هم زولوتا مینچی بچایم پرهیش گیوانو می بشیرونو کی رازی پرهیش گیوانو می شیرونو کی رازی چستریگی میشی پٹی بخوبونو کی رازی چستریگی میشی پٹی بخوبونو کی رازی کیا اوچا باندی مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو